دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان نه د امریکا او د ناتو د قواوو د وتلو بهیر رسمن پیل شوی دی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سورځ مخکې اعلان وکړ چې د می په لومړۍ نیټه د افغانستان نه د قواوو وتل پیلوي او د سپتمبر په میاشت کې بشپړیږي د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا نن د شنبه په ورځ په کابل کې په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي ټاکل شوی چې په څورځو کې د بارنۍ قواو قرارګاوي د افغانستان پوځیانو ته وسپارل شي هغه د هلمند په ولایت کې د شوراوک د پوځي قرارګا یادونه وکړه او وی ویل ټاکل شوی چې دغه قرارګا تر سبا پورې د افغانستان قواو ته وسپارل شي د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله موهب هم په نننی کانفرنس کې ویلي دي چې د بارنۍ قواو په وتل سره به وسوال طالبان خپل بریدونه زیات کړي وسوال طالبان ویلي دي چې د افغانستان د بارنۍ قواو وتل د می د میاشتې تر اول پورې بشپړ نه بلکې وزندیدل دغه سرغړونه د نړیوالو قواو په ضد طالبانو ته د هر ډول اقدام لار خلاصوي د دې ډلې نطاق ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی د خپل مشر د امر تابع دي د غزنی ولایتي شورا ویلي دي چې طالبانو د دې ولایت مرکز ته نږدې د افغانستان د ملي اردو یو لوی اډنی ولیده خو د غزنی والی ویلي دي چې په سیمه کې سخته جګړه روانه ده د غزنی د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی نن امریکا غږ ته ویل چې د طالبانو په دغه برید کې د ملي اردو یو شمیر پوځیان مړ او ټپي شوی دي کامرانی ویل چې د ملي اردو قواوې تر ډیر وخت پورې وجنګیدل خو د استرالیا او د امکاناتو د کموالي له امله نور مقاومت نه شو کړی د ویل چې حکومت هم د اکمالاتو د رسولو او د کلابندۍ په ماتولو بریالی شوی نه دی طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا څه نه دی ویلي د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو په قطر کې د افغانستان د حکومت د سولې د مرکچانو سره کتلی دي د دې هیوادونو په ګډه اعلامی کې ویل شوی دی چې د ملاقات هدف د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو ملاتړ او د دایمي اوربان او موافقه ته رسیدو لپاره د دواړو ډلو سره مرسته ده اعلامی وایي چې د دې هیوادونو اساسو د اپریل په 10مه د افغانستان د حکومتي اساسو ترڅنګ د طالبانو د اساسو او د قطر د چارواکو سره هم کتلی دي په اعلامی کې ټینګار شوی دی چې د افغانستان جګړه فوځي حل نه لري او د حل یوازینی لار سیاسي موافقه ده او هغه د سولې په یوه داسې پروسې تر لاسه کېدې شي چې مشري په خپل افغانانو کې د دې هیوادونو په اعلامی کې ټینګار شوی دی چې د بارنۍ قواو د وټلو په وخت کې د افغانستان د سولې د خبرو په وخت کې باید جګړه ونی شي او هیڅ ډول ګډوډي پېښ نه شي د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت د دغه هیوادونو د استادو د ګډ اعلامی د خبرېدو هر کله کړي او د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره یو ګام بلل دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر او رسپلوګر کې د موټر بم چاودنه غندلې ده او هغه د وسوالو طالبانو کار بلل دی خاغلی غنی دغه چاودنه بشری جنایت وباله او زیاته کړه چې وسوال طالبان د وسنی کرکېج د سولې هواري د لپاره اراده نه لري دا چاودنه چې تیر ورځ د روجماتی په محل د لوګر ولایت مرکز پولی عالم کې شوې د چارواکو په وینا یو وشتنه پکې وژل شوې او یو نوې نور ټپي شوې دي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله هم دغه چاودنه غندلې ده او هغه یو وحشیانه عمل بلل دی نوموړي په وسوالو طالبانو باندې غږ کړی دی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د بریدونو نه لاس واخلي او اوربند کړي د جمهوریت ریاست لومړی مرسیال امر الله صالح هم د غبرید غندلې او ویلي دي چې په دې برید کې د پاکستان لاس دی خو پاکستان تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي هغه ویلي دي چې په دغه برید کې ټول وژل شوی کسان د دولسم ټولګي فارغان دي په افغانستان کې د اروپאי ټولنې سفارت هم د غبرید غندلې دی او هغه د افغانستان لپاره ناورین بللې دی تر دې مهاله هیڅ وسوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته او وسوالو طالبانو هم تر اوسه پورې په دې حق لا تبصره نه ده کړې د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي د ریچز خبري آژانس د دریو لویدیزو چارواکو په حواله راپورټ ورکړی دی چې وسلوالو طالبانو د تیر سباندې یو کال رئیس په افغانستان کې د بارنۍ قواوو د پوځي قرارګاوو ساتنه کړې ده د دغه راپورت په اساس چې د اپریل په 10مه خبر شوې ده وسوالو طالبانو په دغه مده کې د بارنۍ قواو په قرارګاو د نور وسوالو ډلو د بریدونو مخنی ولیده. راپور جاتوی چې د وسوالو طالبانو لخوا په افغانستان کې د میشتو بارنۍ قواو د قرارګاو امنیت د امریکا سره د دغې ډلې د دوه د سولې د توافق د یوې پټې زمینې په اساس ساتل شوې ده. د امریکا د بارنۍ چارو وزارت تر اوسه پورې دغه پټې زمینې او همدارنګ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بارنۍ قواو د قرارګاو د امنیت د ساتلو په حق لا څه نه دی ویلي. دوه لوی دیس چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو متحده ایالاتو ته په افغانستان کې د امریکا د قواو په قرارګاو د داعش په ګډون د نورو وسلوالو ډلو د بریدونو د مخنیوي وړاندیز کړی و چې واشنگټن لخوا ومنل شو. یو بل لوی دیس ډیپلوماټ چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې دخیل و ویلي دي چې طالبانو د بارنۍ قواو د قرارګاو په شاوخوا کې حایله امنیتي سیمه جوړه کړې و او خپل وسوالو ته لارښوونه کړې و چې په دغه مده کې هیڅ خارجي عسكر ټپي یا مړ نشي. د امریکا هغه آشنا راجونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د ایران د اټومي پروګرام د موافقه دخیل اړخونه نن په ویانا کې د خبرو دریم دور پیل کړي چې د امریکا متحده ایالات دې تراولي چې بیرته په دې موافقه کې شامل شي. په دغه موافقه کې راغلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په بدل کې په ایران لګیدلې بندیزونه چې د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ په وخت کې لګیدلې دي لږی کیږي. د دې موافقه نه د امریکا د ایستلو رئیس هڅه روانه دي چې دغه موافقه بیرته فعال شي. د دې موافقې نور غړي هیوادونه د اپریل د میاشتې د پایل رئیس په مذاکرو بوخت دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د بیرته فعالولو په حق له خبرې پیل شي. د سیشن به پورز د متخصصینو د ګروپونو او د هیئتونو د سورزو د تخنیکی مذاکراتو نه پس نن د شنبه پورز د خبرو دریم دور پیل کیږي. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس جوزف بورل نن په بیانیه کې ویلي دي چې د برتانیې، چین، فرانسې، جرمني، ایران او د روسیې هیئتونه بنن مسبخین غونډه وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو نه اوري. په هانګ کانګ کې د دویم پوهنتون مقاماتو د محصلینو د اتحادیې سره خپل اړیکې پرې کړې. دغه مقامات ویلي دي چې د اتحادیې په احتجاجونو کې د ګډون نه وروسته د سیاسي پروپاګاندا لپاره کار اخیسته ده. د هانګ کانګ په هانتون د جمعې پر ورځ په اعلامیه کې وویل چې د پوهنتون د محصلینو اتحادیه په دی اخر څو کلونو کې سیاسي شوې ده. د پوهنتون د محوتینې د سیاسي پروپاګاندا لپاره کار اخیسته ده. سو سوزلې لپارهونکي غیر قانوني عام بیانونه ورکړي دي او د پوهنتون په ځدی د بیا اساسه تورونو لګولو خبرې کړې دي. په دغه اعلامیه کې د هانګ کانګ د پوهنتون د محصلینو د اتحادیه دغه افراطی عمل او بیانونه سخت غندل شوې دي او ویل شوې دي چې د اتحادیه د غړیتوب د فیس غونډول به بند کړي او خپل اداري حقوق به په هغو ځایونو کې چې دغه اتحادیه ترې کار اخلي عملی کړي. د هانګ کانګ د پوهنتون د اعلامیه په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د محصلینو اتحادیه د دې پوهنتون د دوه مقامونو لپاره د دوه چینایي سکالرانو په ټاکلو اعتراض کړی دی او ویلې دي دا کسان به د دې خار په دغه پخوانی پوهنتون کې د چین د کمونست ګوند سلطې پټینګولو کې مرسته وکړي. او په اسرائیل کې د امریکا د سفارت نطاق نن د شنبه په ورځ ویلې دي چې په هغو لسګونو وژل شو او زخمی شو کسانو کې چې په اسرائیل کې د يهودانو په مذهبي میله کې تر پښو لاندې شول یو شمیر امریکایي اتباع هم دي. لکه لږه 15 سال وخصه د پنځشنبه او جمعې ترمنځ د شپې د اسرائیل په مونټ میران کې په دغه پیښه کې تر پښو لاندې بړشل او د سلو نه زیات زخمی شول. د امریکا د سفارت نطاق ویل چې په مړو او زخمیانو کې څو تنه امریکایان هم شته. د امریکا سفارت د محلي مقاماتو سره کار کوي چې معلومه کړي چې آیا نور امریکایانو ته خو بزیان نوي رسیدلې او مصیبت ځپل امریکایانو سره د مرستو د برابرولو هڅه کوي. د اسرائیل خارجه وزارت د اپریل په 10مه په نیویارک کې څلورو امریکایي کورنیو او همداشان په ارجنټین کې یوې کورنۍ ته د هغو د غړو د مړینې خبر ورکړی دی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د جمعې په ورځ ویل چې په دې پیخه کې د دوه کاناډایانو د مړینې خبر ورته رسیدلی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت ویلي دي چې د جمعې په ورځ د 20 مړو هویت پیژندل شوی دی، مګر بیا د يهودانو د سبات د منځنې په خاطر د هویت د معلومولو لړۍ وزندول شوه. خو نن ماښام دغه لړۍ بیرته پیل کیږي. شرطنه چې سخت زخمی شوی وو د جمعې تر شپې پورې لا هم په روغتون کې وو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو په دې خبرونه کې په رپورټونه کې د لوګر د موټر بم د چاودنې د قربانیانو د شمیر، د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر، او په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو د شمیر او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په حق لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. خو لومړی به زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پرالېجل رپورت کې ووري چې د لوګر د پرونی موټر بم برید د قربانیانو شمیر ډېر لستانو تر رسیدلی.
د لوګر لپارهونی موټر بمبري دی واش پاورسته د پیخي زایتانګ دی خلک لاګیا دي ویجاړو شو یو کورونو مارکیټونو او نور ودانیو خاورې خزل او د کیکو ټوټي پاکوي. د لوګر په ملکی ولایتي روختون کې بیا تر شلو ډیر مړي په تابوتونو کې خدل شوی. خپلوان او دوستانی د کورنۍ لوغړو سره خواخوږي سرګندوي او هغوی ته د مغفرت دعا کوي. د موټر بم دا 14 چې د جمعې په مخام د روجامات پر مهال د دغه ولایت د ازري ولسوالۍ د وسیدونکو پر استوګنځي وشو. د چارواکو په وینا څلور وشت کسان یو وژل او یو سل لاس یې ټاپیان کړل. د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی آشنا راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې زیات شمیر د کانکور ازموینې ګډونوال دي چې له ازري ولسوالۍ نه پولي عالم ته راغلي وو. یو شمیر شدید ټاپیان شوي چې کابل ته انتقال شوي. په ټاپیانو کې 12 ښځې او 14 ماشومان هم شته چې د پولي عالم د روختون په زیږنتون کې ټاپیان شوي. د یوې شپې او ورځې په تیریدو سره لا هم د دغې موټر بم حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا حمله وسله والو طالبانو کړې. د کورنیو چارو وزیر حیات الله حیات چې نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې په دغه هیواد کې د ټولو نه امنۍ پړا پر وسله والو طالبانو واچوله.
د منګه دقیق استخباراتي معلومات دا دي چې طالبانو کړې ولی د لوګر او یا نور ورته پیښې کیږي او دوه خپل رسمه دغه مسولیت په غاړه نه لې. تاسو ته معلومه ده چې اصلي بستر طالبانو نام دی ته په افغانستان کې ور کړای. هر هغه څوک نورې ډلې دي جنگي چې هغه کار کوي پړای د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دا بستر طالبانو دې ته ور کړی ده. ولی طالب اور بند کړی د افغانستان د ولس غوښتنه اور بند ده.
د پولي عالم ځینې اوسیدونکي وایي 14 ډیره زوروره وه او له کابل ولایتي ملکی روختون شاوخوا کورونو مارکیټونو او نورو ودانیو ته هم پوره مالی خسارات رسیدلې.
او د دکانونو ته تخریب شو ډیر خپل ته تخریب شو ډیر کله هغه د سګندل دي چې شو باندې د خراب وسن او ډیر کورونه خراب وسن ډیر پرو شیشه مات شو ډیر کورو ته ماشومان زخمیان شول.
پښتنه مدا ده چې دلته امن صلح قرار راسي او د ولادت د امنیتی نظام مراد
سره. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یاد شوی موټر بمبري د طالبانو له لوري تر سره شوی بشري جنایت بللای او افغان امنیتی ځواکونو ته لار خوونه کړی چې دا جنایت به جواب پرې نګدي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. د دفاع وزارت سرپرست وایي په لومړي سر کې به د ځواکونو له پوځي اډو باګرام ته ولاړ شي او بیا به له هغه ځایه خپل هیوادونو ته ستانه شي. د بلې خوا د ملي امنیت سلاکار وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د نظام د ډنګېدو اوازې به اساسه دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کې واوري.
د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیاوی چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی چې په ترڅ کې به پر روانو ونیو کې د بهرنیو ځواکونو مرکزونه تحلیه او مسولیت به افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
بیرون شدن نیروهای خارجي عملاً آغاز شده.
د بهرنیو ځواکونو وتل عملاً پیل شوی. په هغه سیمو کې چې لوجستیکی او د تسلیمي مسایل بشپړ شوی ممکن د دې ونی تر پای ساحه تسلیم کړي، بیا ممکن بګرام ته انتقال شي او له هغه ځایه خپل اصلي ځایونو ته ځي چې په دې کې د ناتو ځواکونه او امریکایي ځواکونه شامل دي.
شامل نیروهای امریکایي
هم ملي دي. په وزارت سرپرست چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب، د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست حیات الله حیات او د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د رئیس شمیم خان کټوازی سره یو ځای خبري کانفرنس ته وینا کوله ویل چې ممکن سبا د یک شنبه پورز د بهرنۍ ځواکونو یو کوچنی ټیم چې د شورابک په اړه کې پاتې دي خپل مرکز افغان ځواکونو ته وسپاري. دې خبري کانفرنس ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل وینا کې سردیره د بهرنۍ ځواکونو د وتلو وروسته د نظام د بقا په اړه د خلکو د اندېښنو په حق لوغه کېده ویل چې دا اندېښنې بې ځای دي. ښاغلی محب ویل چې افغان امنیتي ځواکونو له وړاندې په افغانستان کې تر شپږ نوي فیصدو پورې د ټولو پوځي عملیاتو ترسره کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی.
د امریکایانو د وتلو سره به نظام سقوط وکړي. یو هغه خلکو د خوانه خبرېږي چې غواړي چې یو تشویش ایجاد کړي. یو تعداد خلک واقعا خپل هم تشویش لري. مونږ په تېر مطبوعاتي کانفرنس کې هم دا خبره یاده کړله چې د تشویش ځای نشته دی. اول خو زمونږ اعتکا په خارجي ځواکونو باندې دومره زیاته نه وه چې هغه د دې باعث شي چې که د دوی ځواکونه وځي مونږ به ونه کړی شو چې د دوام ورکړو. خپل بل هغه کومکونه چې لازم دي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره وشي هغه دوام کوي. دلته د امریکا د قوتونو یا د نورو قوتونو په عملاً په جنگ کې شامل نه و او څه پورې هم نه و. په 90% عملیات خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو په یوازې ځان باندې کول. په بعض ځایونو کې د دوی حمایه مخصوصا د هوایي برخه کې د دوی حمایه و. مګر هم شکر د خدای دی په دغه لارې نه هم مونږ خپل هغه خودکفایي خواته نږدې شوي او کم ځایونو کې چې بعضې خلاوې پرتې دي هغه هم مخ په ډکېدو دي.
خو ښاغلی محب ویل چې داسې نښې نښانې شته چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به طالبان په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي. حمدالله محب په تېر یو کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له اډو څخه د طالبانو ساتلو په باب د رویټرز خبري اژانس د راپور په باب ویل چې ته په دې اړه خبر نه دی. خو کېدای شي چې طالبانو به دا کار کړی وي. هغه زیاته کړه چې دی په دې خبر حیران شوی هم نه دی. د رویټرز خبري اژانس د سولویدیزو هیوادو د ډیپلوماټانو له خولې ویلي چې طالبانو د امریکا سره په دوحه کې د سولې د هوکړې پر مهال په افغانستان کې دننه د بهرنیو ځواکونو پر اډو د بریدونو د خوندیتوب په باب امریکا ته ډاډ ورکړی. خو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د رویټرز راپور سره تبلیغات بللي. د طالبانو دغه چارواکي د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د بهرنیو اډو ساتلو په باب راپورونه اصلا حقیقت نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبرای په میاشت کې د شوي هوکړې له مخې ټاکل شوی و چې ټول بهرني سرتیري د افغانستان څخه تر نن د مې لومړۍ ورځې پورې وتلی وي. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په دغه تړون د غور وروسته پریکړه وکړه چې خپل ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر په 11 له افغانستان څخه وباسي. طالبانو د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه غندلې ده. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې لومړۍ نیټې څخه چې په توافقنامه کې ټاکل شوی و ځنډیدلي. دغې سرغړونې اصولا طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې چې طالبانو اشغالګر بللي د هر ډول مناسب اقدام کولو لاره خلاصه کړې ده. خو د طالبانو وایان زبیح الله مجید ویلي چې اوس طالبان د خپل مشرتابه پریکړې ته انتظار وباسي. چار ډول پریکړه وکړي دوی به هماغسي عملي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راځي، د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دغه وایروس د اخته کېدو کچه دومره لوړه نه ده چې د مخنیوي لپاره یې قرنطین وضع سي. همداشان دغه وزارت ویلي چې د کورونا په وایروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې تر اوسه کابو 350,000 کسانو ته واکسین کړی دی. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د شنبه په ورځ امریکا غته ویل چې له یوې میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې په ځنګړي ډول ختیځو ولایتونو او کابل او کندهار کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. که څه هم ښاغلی علیزی تایید نکړه چې په افغانستان کې د کرونا وایروس درېمه څپه راغلی، خو هغه وویل چې دغه هیواد د کرونا وایروس د درېمې څپې له جدي ګواښ سره مخ دی.
د امیر روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر په دغه برخه کې نیولې دي چې موږ څنګه وشو کولای درېمه څپه مهار کو او د 14 کال د پلان مطابق د نوي روغتونو د ایجاد په برخه کې د کرونا لپاره د لابراتوارونو د ایجاد د ظرفیت لوړونې په برخه کې د پرسنل د ظرفیت لوړونې په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو په برخه کې دغه مسایل دي چې موږ د پلان مطابق قدم په قدم مخ پر وړاندې ځو.
ښاغلی علیزی هم دا شانویل کسه هم د کرونا وایروس په مثبتو پیښو کې ورستر بلې زیاتوالی راځي، خو په وینا یې په دغه وایروس د اخته کېدو کچه دومره لوړنده چې له عمله قرنطین وځه شي. د ماشومانو یو متخصص ډاکټر فواد علي خیل چې د کابل په کارتینه عینو کې کلینیک لري. امریکا غږ ته وویل چې په تیرو څو اونیو کې کلینیک ته د کرونا وایرس د ناروغانو مراجعه زیاته شوې ده. د ډاکټر علي خیل په وینا دغه ناروغان ټول هغه اراضا ولایم لري چې د کرونا وایرس د لومړی څپې پر مهال ناروغانو درلودل. هغه د نورو روغتیايي سپارښتنو د رعایتولو ترڅنګ د کرونا ضد واکسین په کولو هم ټینګار وکړ او ویل
واکسین ګټور دی د ټولو کسانو لپاره. زما هیله د خلکو نن ده چې باید دوی د واکسین وکړي. واکسین ډیر ضروری د واکسین اتمی وکړي خاطر دې چې د خو مونږ او تاسو د یو خت لای چانس په لاس راغلی چې مونږ تر راشي کی هغه ملکونه کې چې خلک واکسین نه پسی ګرځي په پیسې اخلي هغه ته نه رسي کی واکسین ضروری ده او خصوصا هغه کسان چې هغه مزمن مرزونه ولري دوامدار مرزونه نه دغه خلک چې هغه عمرونه زیات هغه کسان چې هغه سینه خراب سینه مشکل ولري دوامدار دوی لپاره به خیر ضروری ده.
د افغانستان ولسی جرګه انتقاد کوي چې حکومت د کرونا وایرس پر ضد مبارزه لپاره د یوې ستراتیژي او د ناروغانو د درملنې په برخه کې د یو ځانګړي میتود پر امسه کولو کې پاتې راغلی دی. د دغه جرګې د روغتیا او بدني روزنې د کمیسون رئیس یارباز خان حمیدی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان روغتیايي سکتور باید د کرونا وایرس د لومړی او دویم سپې له تجربو څخه په استفاده په درېم سپې کې د ناروغانو د درملنې لپاره یو ځانګړی میتود غوره کړي. هغه د غرض ویل چې طالبانو د افغانستان په ختیځ، جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د کرونا وایرس ضد واکسین د تطبیق مخنیوي کړی او له حکومت څخه وغوښتل چې د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
د حکومت د مخالفینو لخوا کاملا توقف شوی ده چې دغه حالت د افغانستان حکومت پټ ساتلی ده. د مطبوعاتو سره نه ده شریک کړی. مونږ بیا هم پیغه کوو او په طالبانو هم غږ کوو، د حکومت په مخالفینو هم غږ کوو چې ستاسو سیاسي تعهدات په خپل ځای، خود افغانستان د ولس د تاریخي جفا او د بشري جفا مکوي، واکسین ته اجازه ورکړي چې تطبیق شي.
خود افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی وویل چې د کرونا وایرس واکسین د تطبیق بهیر په سلور ډیر شو ولایتونو کې روان دی او تر اوسه کابو 350 زره کسانو ته واکسین شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو سلو رښتو ساتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس یو سلو درې اتیا تازه مثبت پیښې ثبت شوي او شپږ تنه ترې مړه شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو مجموعي شمیر 15122 ته او له دغه وایرس څخه د مړه شوو شمیر 2613 ته پورته شوی دی.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې یو شمیر مدني بنسټونو او استادو د یو خبري کانفرنس په محل د لوګر د ولایت ورستي پیښه غندلې او د پیښې عاملونو ته د سزا ورکول غوښتنه کړې ده. په دې باره کې ذبیح الله غازی رپورت لري.
جلال آباد کې د مدني ټولنو استاذي د لوګر د ورستۍ خونړۍ پیښې د غندنې لپاره راټول شوی. دوی له حکومت، نړیوالې ټولنې، بشري بنسټونو او اسلامي هیوادونو نه وغوښتل تر څو د لوګر ولایت د ورستۍ پیښې لامل چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت د عاملینو په اړه غلي پاتې نشي.
مون غوښتنه د لوګر د ولایتي چارواکو نه ده، مون غوښتنه د ولسمشر نه ده چې دغسې خلک چې دغسې پیښې کوي دوی عاملین باید ونیول شي، دوی ته باید سخته سزا ورکړل شي. دا خلک د بخلو نه دي، دا مونږ ډیر وبخل، دا مونږ ډیر خوشی کړل. خو زه وایم چې په داسې خلکو باندې رحم کول چې دی دا په کار نه ده. په داسې خلکو رحم کول د خپل ځان د وژنو په معنی مانې ده. د یو لوی جنایت د مونږ کلک په غندو او دوی څخه د ساتحې دپاره یو ورځ به داسې وخت راځي چې بیا به نه دوی حساب ورکولی شي، نه بې باداران، نه بې کوره، نه بې سپین پنجابیان. په دغه اړوند باندې د نګران ولسونه ځوانان ټول خواشینی دي او دغه موضوع د جدي بررسۍ لپاره د دواړو خواو څخه غواړي چې دا موضوع
دوی د سولې له پروسې د ملاتړ تر څنګ له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړه د ودرې او د خپل منځي جګړو د لاس واخلي. وایي کده لوګر د جنایت عاملین مجازات نشي او روان ناورین ون درول شینو او دوی بټول هیواد کې سولې زلاریون نو کی سولې
او د سولې جګړه دوام کی منبړي دمڅتون الله سوال کو منبړي رښتون الله سوال کو او بیا د ملت مجبور ده د ملت د غناتوان او چې د خلکو پر تکول شي دا د منګا سنستان فرانس دا جرأت او توان هو کو ځان دی چې لار وسره کولو ته راوځي په دا به غیر د لانو په پټو سره قضاوت نه مونږ به لار وسره کولو ته راوځو په دې هم به کوي چې څوک غریوان او نسو او چا ته د سر خط واچو زراغه مو د تاسو مسولیت شهره اته مو کله فیت سره او زه به څوم
تیر ما خام درو جماعت پر مهال لوګر کې موټر بم شپږش کسان وو وجل او یو سل شپاړ سیټاپ یان کړل د لوګر ولایتي چارواکي وایي په وجل شو کې نږدې ټولي ولسی خلک دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي تر اوسه دغه پیخي مسولیت چا نه دی منله
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه بلخ ته د جګړو او ناامنیو له امله 15000 کورنۍ د دغه ولایت له ولسوالیو فاریاب، جوزجان او نور ولایتونو څخه راکړه سوي دي چې په دشتو او نیمه جوړو سوو ښارګوټو کې تر څادر لاندې ژوند کوي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ راستول.
د ماجرینو د چارو وزیر په مزار شریف ښار کې زرو کورنۍ او ته د خوراکي موادو ویش پیل کړ. د بلخ د ماجرینو چارو مسولین وایي چې د بیځای کېدونکو خلکو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د ماجرینو د چارو وزیر نور رحمان اخلاقی چې دغه موادو د ویش پر مهال موجود مطبوعاتو ته ویل چې دوی با په بیځای شو خلکو د مرستو د ویش په چارو کې د فساد مخاوني سي. هغه ویل چې د جګړو لامل تر 1 میلیون زیاتې کورنۍ له خپل ولایتونو نورو سیمو ته بیځای شوې دي.
ما درې مرحله برې 1000 خانواده برې هر خانواده مبلغ 15000 افغانۍ کومک داره، کومک از بودجه دولت است.
بلخته د جګړو او نامنیو لامل 15000 کورنۍ د دغه ولایت لولسوالیو او شاوخوا ولایتونو فاریاب، جوزجان او نورو څخه راکړه شوې چې په دښتو او نیمه جوړو شو خارګوټو کې ژوند کوي. بزای شوی خلک وای چې دوی د جګړو او نامنیو لوجه خپل کورونه پریخي، خو که په سیمه کې ورته د اوسېدو زمينه برابر شي بیرته ستنیږي.
زه عبدالسلام علیکم زید د جوزجان ولایت خوشتپی ولسوالۍ موږ په دې باندې کډوال څه منطقه د دایشان پلاس کې ده. دایشان اوس په لن مرکز هم د طالبانو پلاس کې ده. د خوشتپی د مجرون سره بل کتن نه ده سوی، نه پوهیږم چې دا خبر د جوزجان هیڅ کومک نشته. ټول غریب خلک دی او ورته مثلا اخو دی خو کومک نشته ورسره خیر بن زټو نه یي دغه رکن کومه کور سره کیږي چې هغه نفر لري یا ډالر لري دغه غیر پښتنې ځایسته.
محمدین هم د ولایت فاریاب ولسوالۍ د قیصار هم خو د قیصار کې د اوسن شاد پلان ستاسو خبر وو چې جنگ دی اوس موږ دغه ځګز نه راکړي سوي راغلي دلته رئیسات ماجرین ته زو راځي خبر مونږ دغه کیږي. اقتصادي سوند سره مخامخ سي به سرپناي د ګرد در خیمو لاندې ژوندۍ کې خلک خپل پلان د خوشنيان ګرد لا سوار کړه. په دغه جمع کې جنگ د من خپل کړی څنګهلو دو جانب عم دې دولت خو هم د مخالفین له خوا څنګه یو یو سلو یو لس به متنه د موږ په کلی کې شو وسوي او تر اوسه پرېز نو کومه کوم د خلکو سره نه سوي. دا چې شیل خلک په خیمه کې دی بیګه او سبا ته د ګندنی سره لوري باندې خره قادر نه دي. ما شمان تعلیم او تربیه له تحصیل ټول نه پاتې دي. په دغه وخت کې بلې ورځې کې په خیمه کې زندگی کیږي د انسان لپاره د خو بخي هي محاله خبر ده. موږ خلک فاران مجبورات پراتی دي.
بلخ کې د فاریاب، جوزجان او نور ولایتونو پر بیځای شو زرو کورنۍ او ویشل کیدونکو مواد د دولت له بودیجې څخه تنظیم شوی دی. خو د ماجرینو د چارو وزیر وایي چې د موسساتو او د دوی په سرویګانو کې د بیځای شو کورنۍ او ارقام تفاوت کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.